د مخام شپګنیمی بجې شوې. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې د دې ورسته پښتو خبری مجلې کوربه مو دی اجمل تورمان. د تخنیک په چارو کې را سره سید قادر جلالوف همکاري کوي. په دې خبرونه کې په بیلابیلو راپورونو کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګونونه اوري، خو نور موضوعات هم شته. په سر کې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري سبا شنبه له سره پیلېږي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د بهارک ولسوالۍ د یاردار سنگر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی دی، او هغه ایراني بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو اونیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوې وه، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري سبا شنبه له سره پیلېږي. سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبري نن د جمعې په ورځ ځنډیدلې وي، او تمه ده سبا به دوی د یوې احتمالي توافق د بشپړېدو خبرو ته دوام ورکړي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبري د اګست میاشتې په 22مه پیل شوې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند پرون پر ټویټر هم لیکلې وي چې له زلمی خلیلزاد سره په پرونی خبرو کې مولا عبدالغنی برادر هم ګډون درلود. سویل شاهین لیکلی پر مهمو ټکو پرمختګ سوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیر شپې برید په شاتم بول سوی. وسلوالو طالبانو تیر شپه پر دې ولسوالۍ حمله کړې وه. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې له سخت مقاومت سره مخامخ سوی دی، او دغه جګړه چې تر نن پورې دوام درلود اوس د ولسوالۍ څنډو ته په شا سوی ده.
از استقامت ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بالای ولسوالی چاهاب هجوم آوردن، فضل خدا با اونجا با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما مواجه شدن و اینا نتونستن که ولسوالی را تسخیر بکنن یا تحت تصرفشان بیارن. جنگ به اطراف ولسوالی کشانده شد.
په دې جګړه کې د اوشتي مرګ جوبلې په اړه څه نه دی ویل سوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ټویټر په یو پیغام کې دا کړی چې د چاهاب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې نیولې دي، خو د تخار والی ویان دا ادعا ردوي. اخو د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د بهارک ولسوالۍ د یاردار سنگر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی دی. دغه سنگر له 15 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې وو. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سنگر د بدخشان پر وردوج ولسوالۍ د حمله زمينه برابروي. وردوج او یمګان له 4 کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. تر دې وړاندې د بدخشان چارواکو ویلي وو چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 500 طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. بانو ترسه په تیارت سنه دی ویلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه واستول پیل کړل. د دغه کمیسیون وایي زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ نن جمعه پیل شوه.
فرا، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیگ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزه و، هغه درملو کمپنۍ هغه مسولیت واخست او نوې ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وایسته کې دای پر دای کو هغه مشکلونه اوسه شوی دی.
خو یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومتریک دستګاوی تخنیکی ستونزې لري او له دې کبله ورته د منلو وړ نه دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 10000 نوي بایومتریک دستګاوی رانیولې چې د پخوانیو 22000 سره یې شمیر 9000 ته رسیږي. زموږ غلازه د ریډیو اوري. اروپای ټولنه وایي د ایران د 2015 کال اټومي تړون د خوندیتوب لپاره کار ته دوام ورکوي، خو وایي تر هغه ورهاخوا هر ډول پرمختګ ته هم دا ټولنه پرانستې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی دا خبره نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. نوموړي وویل زما رول دا دی چې د موجودو موافقو بشپړ عملي کېدل خوندي کړم، بیا هم کچیرې په دې برخه کې بل هر څه اضافه کیږي د اروپای ټولنې لخوا به هر کلی او ملګرتیا وسی. تمه ده چې موګرینی وروسته د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. د غیوادونه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکې دي، او لا هم د دې تړون د خوندیتوب لپاره کار کوي. دغه تړون وروسته لاغه له خطر سره مخامخ شو چې تیر کال امریکا له تړونه د وتلو اعلان وکړ، او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښته چې د څونې لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا لخوا تعقیب شوی و، د سشکاري چې یو ځل بیا خپل مسیر بدل کړی دی. همدې مسلې د دې کښته د اصلي ځای په اړه پوښتنې راپورته کړې و. په لس ورځو کې د دریم ځل دی چې د ادریان دریا یو په نوم کښته چې مخکې ګریس یو نومېدل یو نوی مسیر غوره کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن په ناروی کې خبریالانو ته ویلي چې دغه کښته اوس د لبنان پر لوري حرکت کړی دی. تر دې وړاندې دا کښته په جبل الطارق کې په دې تور د برتانوي ځواکونو لخوا نیول شوی وای چې ګواکې سوریې ته یې تیل انتقالول. او اوکراین وایي له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې نتایج شوي راپورونو کې راغلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې چارې بشپړې شوي دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویاند نن پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبره لیکلې. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې له روسیې سره د څلرویشت بندي اوکراینیانو د یوې کورنۍ غړیو د ازادي راډیو کریمیا څانګې ته ویلي چې ټول زندانیان خوشې شوي دي. دا هغه کسان دي چې تېر کال په ازوف سمندرګي کې د روسي ځواکونو لخوا په دې تور نیول شوي و چې د روسیې چارواکو په خبره د دوی تر کنټرول لاندې اوبو ته ننوتلي وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اورئ د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د امریکایي په زورګونو سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې ورځې د څرګندونو هرکلی کوي.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خغلی صدیقی وی د بهرنی ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات وایي
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس معادل لیږ نن سایل شو. هغه تخنیکي ستونزه و، هغه درملک کمپنۍ هغه مسؤلیت واخیستو، نوی ورژن یې راوړو، هغه زموږ همکارانو په دغه دیوشتو کې ځای پر ځای کړو، هغه مشکل سر شوی دی.
نور موضوعات هم شته او په بهرنیو راپورونو کې به درته دا وړاندې کړو چې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد د اقلیت پښتنو د حقونو د مدافعانو ځپل پای ته ورسوي. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د امریکایي په زرګونو سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې ورځې د څرګندونو هرکلی کوي. خو طالبان چې له امریکایي لوري سره په قطر کې د امریکا د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې مخته وړي وایي د دغو خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پای ته رسول دي، نه د ځواکونو کمیدل. په دې اړه نور تفصیل دموږ همکار نوریاس نوری راکوي چې هم دا اوس را سره په سټوډیو کې
تورمنصبمننه. د افغانستان جمهوریت ریاست په دې هیواد کې د یو شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر د تېرې ورځې د څرګندونو چې ویلي دي له طالبانو سره د یو توافق په صورت کې به هم زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي هرکلی کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز امریکایي رسنۍ سره تېره شپه په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایط پوری تړلې وي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیقی د تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې د یو شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د ټرمپ پریکړه پر ځای او ماسره ذکر ده چې له تیرې یو کال راهیسې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی او وضعیت په پام سره د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس مهم ده.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خغلی صدیقی وی د بهرنی ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. موږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي. یعنې تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي.
خو طالبانو په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي لوري سره په قطر کې د روانو خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پای ته رسول دي، نه د ځواکونو کمیدل. د طالبانو د دوحه د دفتر یو غړي چې له امریکایي لوري سره په خبرو کې برخه لري او د دغو خبرو حساسیت ته په پام سره نه غوښتل نومې واخیستل شي، وویل چې د ترامپ دغه خبرې د روانو خبرو پر فضا ناوړه اغیز لرلی شي. د غړي بیا هم ټینګار وکړ چې له امریکا سره یې د خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د حضور بشپړ پای ته رسول دي، نه د ځواکونو کمیدل. طالبانو له دې مخکې هم په ښکاره او د خبرو په جریان کې چې د نهم دور دی پر دې دریځ ټینګار کړی و. د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ روانې خبرې چې ویل کېږي حساسې مرحلې ته رسېدلې، او په دې وروستیو کې په وروستیو څو ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ د یوې هوکړې په اړه هم راپورونه خپاره شول، نن ځنډېدلې او سبا به بیرته پیل شي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وکړه. په قطر کې د خبرو دا دور بیا هم د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مختوری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلیو چې تمه کوي چې له طالبانو سره به یوه هوکړه د سپتمبر د میاشتې مخکې ترلاسه شي. سپتمبر میاشت ته هم یوه ورځ پاتې ده.
ډېر مننه نوري صاحب. همدې موضوع کې پاتې کېږو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسي څرګندونې په دوحا کې د سولې پر روانو خبرو اترو څه اغېز ولري؟ زموږ همکارې ناجیه ساپۍ په دې اړه له یو شمېر سیاسینو او د ولسمشرۍ له یو شمېر نمایندانو سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د نهم پړاو بحثونه لا هم روان دي. که څه هم ځینې رسنیو په دغو خبرو اترو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو لا هم یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره دقیق معلومات نشته. له بلې خوا بیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې بېلابېلې اندېښنې راپارولې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې همکار او د دفتر رئیس عبدالکریم خورم د جمعې په ورځ ازادي راډیو تو ویل چې د ټرمپ دغه څرګندونې تیرو خبرو سره په تضاد کې دي.
د ټرمپ دغه څرګندونې متناقضې دي. مخکې تر دې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بشپړ وتلو ټینګار کړی و. دوهمه مسله دا ده چې امریکایي چارواکي د سولې خبرو په تړاو متضادې خبرې کوي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو مهم او اساسي شرط دی.
ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي. دغه څرګندونې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو جدي اندېښنې راپارولې. د ولسمشرۍ زو ټاکنو نومان احمد ولی مسعود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموعي ډول د دوی سیاست یو متناقض سیاست دی. خلک نه پوهیږي چې امریکا د څه شي په لټه کې ده. دا منم چې د سولې مسله مطرح ده، خو دقیقا په کومو لارو او سیاستونو؟ یو ځل د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره کوي او له بلې خوا بیا د دغو ځواکونو د پاتې کېدو.
یو شمېر د چارو سرونکي وایي د ولسمشر ټرمپ تازه څرګندونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله یو نوی او په عین حال کې پیچلی پړاو ته بیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاو استول پیل کړل. په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه لړۍ له څو ولایتونو نن پیل کړه. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ بیا هم په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د استعمالیدونکي بایومیټریک دستګاهو تخنیکي ستونزې لا هم پر خپل ځای دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاهو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیګ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزه و، هغه درمنو کمپنی هغه مسولیت واخستو، نوې ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه دیوستو کې ځای پر ځای کو هغه مشکلونه سره شوی دي.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومیټریک دستګاوی قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوی او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 10,000 نوي بایومیټریک دستګاوی رانیولې چې د پخوانیو 22,000 سره شمېر 9,000 دستګاو ته رسېږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بایومیټریک دستګاو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
موږ اوریدلی چې تاسو که څلور سوه ځلې هم خپله ګوته په بایومیټریک کیږدئ دستګاه حسابوي او دا یو لوی ناورین ده. خو اړینه دا ده چې یو شمېر نړیوالې کمپنۍ د دې دستګاهو شفافیت تضمین کړي څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کیږي درست دي که
نه.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم بیان فضل غنی حقمل بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
زمونږ وړاندیز دا و چې د بایومیټریک دستګاه باید ستانډارډ وي، معیاري وي، هیڅ ډول تخنیکي ستونزه ونه لري. ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې دستګاوې چې کارول کېږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولې متاسفانه چې دغو وړاندیزونو ته توجه نه ده شوې،
د یادولو ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دستګاو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رایې اچونې په ورځ د بایومیټریک د یو شمېر دستګاو کار نه کول او د کارکوونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وې چې د رایې اچونې په ورځ پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال ډاډ ورکوي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دغو دستګاو ستونزه هواره شوې ده.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د ښوونځیو لپاره 2.2 میلیونه درسي کتابونه چاپ شول. د پوهنې وزارت وایي دا کتابونه به د هیواد په 14 ولایتونو کې د ښوونځیو پر زده کوونکو وویشل شي. دغه وزارت دا هم وایي هڅه کوي چې د روان لمریز کال تر پایه د نویو چاپ شویو کتابونو شمیر څه باندې 2.2 میلیونه ته ورسوي. خو یو شمېر زده کوونکي بیا شکایت کوي چې د کتابونو د کموالي تر څنګ د کتابونو د کیفیت په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونیز کال تر نیمایي اوړي، لا هم د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته پوره درسي کتابونه نه دي رسېدلي. د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي وایي د درسي کتابونو د کموالي د ستونزې تر څنګ د کتابونو خراب کیفیت هم دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. اسرا او شاکر الله د کابل ښار دوه تنه زده کوونکي
سکال ډیرای زدهکوونکي به کتاب درس وایي. ستونزې مو زیاتې دي. موږ ډیرای کتابونه په خپلو پیسو له بازار نه اخیستي دي.
کتابونه خو کم را رسېدلي موږ ته. موږ ته اتل ولس کتابه دي. موږ ته کم را کړی لس کتابه. کتابونه خو غلطان لري. اغستیم دي ډیر.
دوی د پوهنې له وزارت نه غوښتنه کوي چې پر خپل ټاکل شوی وخت د ورته کتابونه ورکړي، ځکه په شخصي لګښت د کتابونو د اخیستلو توان نه لري. تر دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي وو. آندا چې د ازادي راډیو د یو راپور په اساس د پوهنې وزارت کتابونه په بازار کې پلورل کیږي، خو په ښوونځیو کې بیا زده کوونکي کتابونه نه لري او په شخصي لګښت یې له بازار نه پیري. خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 5 کلن پلان له مخې د خصوصي سکتور په مټ میلیونونه کتابونه چاپوي. دغه وزارت د پنځم په ورځ په کابل کې 2.2 میلیونه هغه نوي چاپ شوي کتابونه رسنیو ته وښودل چې ټاکل شوی د هیواد 14 ولایتونو ته واستول شي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وایي چې سکل به میلیونونه نور ښوونیز کتابونه هم چاپ شي چې د کتابونو د کموالي ستونزه به هواره کړي.
37 میلیون جل کتاب دیگه هم پروسه تدارکاتش
د 10 میلیونه جل د کتابونو د چاپ بهیر د تدارکاتو په حال کې ده، او موږ به هغه کتابونه هم چې د منځنۍ او لیسې دورې لپاره دي ژر به چاپ او پر زده کوونکو وویشو. په اصل کې به سکل موږ 9.2 میلیونه جل د کتابونه چاپ کړو چې د کتابونو د کموالي ستونزې به نورې ونه لرو.
مواجه نه خواهیم بود.
د زده کوونکو نیوکې بیا دادی هغه کتابونه چې چاپ کیږي هم د فساد له امله تر دوی نه رسیږي، او د یو نصاب کتابونو نه له 3 کلونو نه زیات کار اخلي چې د تیره کېدو او خرابېدو له امله پکې درس لوستل ستونزمن وي.
د امریکا او طالبانو ترمن د هوکړې احتمال ډیر دی، خو دغه هوکړه به په افغانستان کې د جګړې پای وي. په افغانستان کې به د داعش او نورو ترهګرو ډلو سرنوشت څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د داعش مخ په زیاتېدونکي ګواښونه یوه جدي موضوع ګڼي. خان محمد سین په دې برخه کې یو تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د داعش او څو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تېره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې که چېرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکانو سره کامیابي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونهشي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګېږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی و مهارت های نظامی
طالبان له دغو ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبره وي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنګ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه، د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندلا، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده تر څنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کېږي. اجرائیوی رئیس عبدالله عبدالله سو میاشت مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسي بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي د دغو ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنګیالي، چچني، پاکستاني، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وایي دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهال راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل یې تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یو ځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 5 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغې ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغې ډلې د جنګیالیو د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات یې هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادېدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خود دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وای افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو د دغه ډلې ملا ماته کړی او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري د دوی په وړاندې بیا هم په خاص برنامې سره موږ پر مخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وای دغه ډله د افغانستان په ختیځ جنوب او شمال کې فعال ده او کېدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسی. دغه موضوع ته په کتو دا حتمی ده چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته د نړیوالو شریکانو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ یوه واحده لیکه جوړه شي چې د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د پراختیا مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم یو بهرنی موضوع، د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیستی انټرنیشنل له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد د اقلیت پښتنو د حقونو د مدافعانو ځپل پای ته ورسوي. په خیبر پختونخوا ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وړاندې د پاکستان د حکومت ځپونکي اقدامات چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوي روان اونۍ د دې غورځنګ د یو شمېر نورو غړیو په نیول کېدو سره لا سخت شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ګندهارا ویبپاڼې د راپور مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بخښنې د نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل د جنوبي اسیا د څانګې مرستیال عمر وړای چې له اسلام آباد وغوښتل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پی ټی ایم په وړاندې ځپونکي اقدامات باید پای ته ورسوي. هغه د ازادي راډیو د ګندهارا ویبپاڼې ته وویل چې د دې غورځنګ ټول توقیف شوي غړي او نور سوله ییز فعالان باید سمدستي خوشي شي. امنیستی انټرنیشنل دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې داسې ښکاري چې روانه اونۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد ځپونکی کمپاین د دې غورځنګ د څو نورو غړو په نیول کېدو سره لا سخت شوی دی. عبدالله ننګیال چې د دې ډلې یو جګپوړی مشر دی، د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې درې نور وتلي غړي د هیواد په مختلفو برخو کې نیول شوي دي.
بیګا شاه فیصل غازی په خرګه چې خوز باندې ونیولای، کاکا شفی ترینې پرون شپې په اته بجې نیولی، شیر نواز ټانک پی ټی ایم وغیرہ بیګا شپې نیولی و. دینه مخشي د سایبر کرائم والو شیراز مومند، اسماعیل مسعود، قاسم اچغزای، ادریس باچا، ډاکټر عبدالرحیم وزیر، دغه سایبر کرائم والو د څلور کسان نیولي.
ننګیال دغه راز وویل په وروستیو څو ورځو کې د پی ټی ایم څلور نور غړي هم نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې هغه کسان چې د استخباراتي فدرالي ادارې لخوا نیول شوي شکنجه شوي، خو نور چې پولیسو ورڅخه تحقیقات کړي له فزیکي پلوه نه دي شکنجه شوي، خو له هغوی سره لکه د ترهګرو په څیر چلند شوی او په کوټه قلفیو کې ساتل شوي. دا ممکنه نه وه چې سمدستي د استخباراتي چارواکو لخوا د شکنجې او ناوړه سلوک د دغو ادعاو په اړه د مسؤولو چارواکو نظر واخلو، خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو د بندیانو د شکنجې ادارت کړی او ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړو سره د هیواد د قوانینو په رڼا کې چلند کیږي. د روان کال پیل رئیس د دې غورځنګ په لسګونو فعالان نیول شوي دي. په شاوخوا شلو نیول شوو کې د پاکستان د ملي اسمبلی غړی محسن داوړه او علي وزیر هم شامل دي. دواړه له تروریزم نه نیولې تر بلواو او ناآرامیو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. داسې ښکاري چې د پی ټی ایم لخوا په ښکاره د پاکستان پر ځواکمن پوځ انتقادونه د دې سبب شوي چې چارواکي د دې ډلې پر ضد ځپونکو اقداماتو ته مخه کړي. په جنوبي وزیرستان کې د پولیسو یو مشر افسر عتیق الله وزیر ازادي راډیو ته وویل چې دوی کولی شي اعتراضیه غونډې او لاریونونه وکړي، خو پر دولتي ادارو یې انتقادونو ګډوډي رامنځته کړې ده.
دا چې لکه وسته جلسه کا جلوسینا کا هوته په ادارې چې دا ریاست او دا ادارې او مرد آباد او مرد آباد او کا مطلب دا هوته خامہ خلک ما انتشار جو نو چې کله هاندې جلسه جلوس کو دا خبرې پښې کو هر وره فیر وی ویل چې خو هر ور د جرم کو.
خو د بخښنې د نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل د جنوبي اسیا د څنګه مرستیال عمر وړای چې اسلام آباد او غوښتل چې له دغه فعالانو سره عادلانه چلند وکړي. هغه زیاته کړه پاکستانی چارواکي باید نظم، قانون او مقررات مراعات او د یقیني کړي چې هیڅوک به د سوله ایزو او قانوني فعالیتونو په خاطر نه توقف کیږي او هر توقف شوی تورن باید عادلانه محاکمه شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ 2013 کال په فبروري کې وروسته له دې راڅرګند شو چې په اسلام آباد کې اعتراضیه پلتۍ ووهلې.
قدر منوریدن کو پدی سره د ازادي رادیو د نن ورځې د ورستې پښتو خبری مجلې لمن رانغاړو زموږ همکار جکفر احمدی استډیو ته راغلی دی او تاسو ته د ری خبری مجله وړاندې کوي. اخر اخلاص خاغلی احمدی
تشکر از شما.